ظرفیت لري او په وخت د خپل وطن او خلکو دفاع کوي. خو د پوځي چارو یو شمیر شنونکي بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې روان جنگ یوازې د افغانانو نه بلکې د امریکا او افغان ځواکونو ګډه جګړه ده چې باید دواړه یې مخته یوسي. له دې ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل کله چې د جګړې له دوو شریکانو یو شاته کیږي نو ښکاره خبره ده چې په بل لوري فشارونه ډیریږي او ستونزې جوړوي.
دغه جګړه تاسو ته معلومه ده او جهان ته معلومه ده چې دا یو مشترکه جګړه ده، نه تنها د افغان اردو په دې کې شامل ده بلکې ناتو او امریکا څنګ په څنګ په دې جګړه کې فعالیت کوي. نو کله چې تاسو وینئ چې په جګړه کې یو بخش د جګړې نه ځان وباسي، معلومه ده چې په بل بخش جګړې باندې بوج زیاتیږي، فشار زیاتیږي، وظایف پرې باندې زیاتیږي، مشکلات پرې باندې زیاتیږي، په مورال باندې تاثیر کوي. دا خو حتمي ده. نو وخت چې د چین نه او له اس کمین نه چې هغه سرحدي ولسوالۍ د لیوې خوا او همېش هلته داعش هم قوي و، طالبان هم قوي و، معلوم دا ده چې مشکلات پېښېږي.
د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر تیره اونۍ د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی 15 اډې په افغانستان کې پریښي دي او د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه شوې وه چې په 115 ورځو کې به دغه 15 اډې تخلیه کړي. په ننګرهار کې له دوو واړو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو دا هم څرګندنه ده چې په دې اړو کې څومره بهرني سرتیري دیره وو. تر دې مخکې د جولای تر 13 په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکم شوی و.
یو شمیر قراردادی افغان ښوونکي وایي له تیرو 15 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. دوی د لنډمهالې قرارداد له مخې په ښوونځیو کې درس ورکوي، خو د قرنټین مودې او د مالي حقونو نه ترلاسه کول یې په ژوند ژور تاثیر کړی. نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پراپور کې.
25 کلنه آزاده د افغانستان د پوهنې وزارت له قراردادی ښوونکو یې وده چې په وینا یې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې مالي حقوق نه دي ترلاسه کړي. دا وای د پخوانی قرارداد په اساس چې لا هم ورسره لغوه سوی نه دی، دوی حق لري چې مالی امتیاز ورکړل سي. نوموړی وای چې د کورنۍ سرپرستی ورلغه اړه ده. اغلی آزاده وای خاون یې معلول د کار نسی کولای چې د عوایدو یوازنۍ سرچینه یې د معلمي میاشتنۍ قراردادي معاش و. دا یوازې آزاده نه ده چې له دا ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان ده، بلکې آزادۍ ته ورته د حق الزامې زرګونو ښوونکي له ورته برخلیک سره مخ دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د حق الزامې د ښوونکو شمیر له 1500 نه اوړي. ښکاري چې د کرونا وایرس دوی ټول بیکاره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له څه مودې راهیسې افغان حکومت په هیواد کې د کرونا وایرس ته له خپرېدو د مخنیوي په هدف ټولې تعلیمي ادارې رخصت کړي چې لا هم د قرنټین د موده پای ته نه ده رسېدلې. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د قرنټین له امله له یادو قراردادي ښوونکو سره قراردادونه نه دي سوي، نو ځکه هم دوی ته مالي حقوق نه ورکول کیږي. د دغه وزارت وایانده نوریه نهضت وایي مرمن نزهت زیاتوي چې د روان تعلیمي کال په پیل کې د ګرمسیر ولایتونو لپاره حق الزحمه ښوونکي استخدام سوي او د دوی د حقونو په اړه جمهور ریاست ته وړاندې سوی. د پوهنې وزارت له حق الزحمه ښوونکي غواړي چې د دغه وزارت اعلان سویو بستونو ته درخواست وکړي څو د رسمي ښوونکو په توګه په دنده وګمارل سي. د یادولو ده چې له دې وړاندې د افغانستان خصوصي ښوونځیو ټولنې هم ویلي وو چې په دې هیواد کې د قرنټین له امله چې خصوصي ښوونځي رخصت دي نږدې 15000 ښوونکي بیکاره سوي دي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ، او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې پر بایسیکل کتاب ګرځون کې ځوان سره د کتاب درسونې په کمپاین غږیږو.
اگر کتاب تون خپل درسالور منوسن لري به کتابونه چې هدیه قل دمه د بایسکل کتاب تون څلور پنځه سو کتابونو صرفیت لري. نو ټول تقریبا
په فنکار برخه کې ل لیکوال سیډون کی او کرکتون کی ډاکټر محب وزیر سره د هغه په کارونو خبرې کو.
یو خو بجره ساده بجره کې ریاست نیمه د قیصر پردیو د روخان یوسف جی غند شاعران موجود ول. نو ما داسې احساس
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بل لیکوال او شاعر صدر خان احوال پوري.
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوند دی شوم هیڅ پتنګ مونډلې نه ده لڅی راغ ژوندون حسې.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
ادریس یوش هغه ځوان دی چې پر بایسیکل یو کوچنی او ګرځنده کتابتون جوړ کړی. د کلی په کلی ګرځي او هغه ځوانانو ته وړیا کتابونه ورکوي چې د کتاب مینوال دي خو لاسرسي ورته نه لري. سوش وایي چې غواړي لدی لاري د افغانستان ګوډ ګوډ ته کتابونه ورسوي چې ځوانان د کتابونو او د مطالعې له فرهنګ سره آشنا کړي. د هنر جاج په نننې برخه کې له هغه سره د هغه په دغه دروند خو ګټور کمپاین خبرې کوو.
هنر جاج
ډیره مننه سیاوش صاحب شیخ خپل قیمتي وخت مو مخترع کړ او پختنه مر سره کوم چې څنګه دا فکر درته پیدا شو چې کتابونه راوخلی او د لرو پروتو کلو ته لاړ شي.
او استاد سلامونه تا ته د ازادي ټولو د نو اوریدونکو ته. فکر خو له ماشومتوب ما ته پیدا شوی. هغه وخت چې زه له ماشومم تقریبا د اوو کلو ماشوم پلار مې یار وخه د سات ننګیال زما مشر ورور هرش ننګیال ته د کلیزې په مبارکۍ کې کتابتون ډالۍ که. هغه وخت کې ما ته یو فکر پیدا شو. له هغه وروسته خپلو نیستو ملګرو ته ما کتابونه ورکول هغه کسانو ته چې ما ته ګران دي او له ما سره مینه کوي. بیا مې هڅه وکوله چې لرو پرتی سیمو ته لاړ سم هلته محرومو ماشومانو ته کتابونه وویشم. هغه کله چې به ما کتابونه ورکول نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوه. یو عجیبه توغیان او کیف دغه څه چې ما کول خوند ډېر زیات راکوه. او بیا نو چې ما کتل افغان نسلونه نوی نسل له کتابو سره ډیره زیاته مینه او لیوالتیا ښیي او غواړي. نو بیا ما اقدام وکړ او اوس نو په ټول افغانستان ګرځم په ټول ولایتو باندې افغان ماشومانو ته کتابونه کتابچې او قلمونه ویشم.
دا ډیر سخت کار دی او ډیر زیات دروند کار هم دی. له یوې خوا نامني له بل خوا بیا په بایسیکل د کتابونو ګرځول بیا لورو لورو سیمو ته تګ دا نه یوازې دا چې ډېر زیات وخت اړتیا لري بلکې ډېر زیات فزیکی انرژي ته اړتیا لري. دا دومره دروند کار ته څنګه وګور کړ؟
زه فکر کوم استاد چې سخت ده په دې حالاتو کې په بایسکل باندې بیا هغه کتابتون خپل درسالور منوسن لري بیا کتابونه چې هدیه قل دمه د بایسکل کتابتون څلور پنځه سو کتابونو صرفیت لري. نو ټول تقریبا لس منه وسن برابرېږي. سرکونه کلو بانډو ته تګ او راتګ هلته په بایسکل باندې خورا ډیر سخت کار ده. خو هغه انسان چې له خپل هیواد سره او خپل خلکو سره وغه د لارې چې ما ټاکلی ډیره سیاست مینه ولې ز فکر کوم چې بیا سرچپه کیږي او زه د ټولو سختیو سرګردانوي نه ډیر سیاست خوان دخلم. نو سخت ده خو دغه سختیو نه زه خوان دخلم. مغه انرژي ور نه ساخلم. هر ماشوم ته هر سوان سره چې خبرې کوم کتابونه ورته ویشم نو زور ندیر سیات خوند دخلم زا فکر کم چی سخت دی خو زا محسک هم چی زن تی راحت کم.
یو مسئله دا چکل دا تا دا کار شروع که دا یو دلوی خدمت دی لکومی سیمی دی شروع که اول تا چی تا لمره لاری چه ډول برخورد سره مخ شوی؟
استاد زه فکر کوم چې یو کار یو هڅه او برنامه یو خبرونه له صفر نه شروع کول باید صفر نقطې نه پیل شي. ما شروع لغمان څخه وکوله. یوه هغه انګیزه خو دا وه چې زه په لغمان کې پیدا سوی یم، په لغمان کې رالوی سوی یم، ښوونځی مې په لغمان کې لوستی، هغه کتابو او تعلیم او کتابچې او قلم سره زه په لغمان کې آشنا سوی وم. نو هڅه مې وکوله چې هغه کمې زده کړې ما په لغمان کې کړي، هغه کمو ښوونکو چې ما سره خواري کړې په ښوونځي کې، هغه د خپلو ښوونکو د خپلې سیمې هغه زحمتونه او کمې هڅې چې ما سره کړې وي هغه جبران کړم. نو په لحاظه ما وغوښتل چې شروع له لغمان څخه وکړم. هلته مې سلګونو ماشومانو سره خبرې وکړې، کتابونه مې وویشل، کتابچې او قلمونه.
ستا د کار دغه طرز څنګه دی؟ کومې سیمې ته چې ځي هلته خلک څنګه خبرې چې کله هلته ځي کتابونه وړي بیا خلک څنګه راځي، څه کوئ تاسو؟
مخکې له دې چې زه لاړ سم یو ولایت ته لوړاندې پلان باندې کار کوم چې زه باید څنګه او چیرته لومړی لاړ سم او کوم ځینه شروع وکړم، له هغه وړاندې څه د راډیو له لارې د رسنیو له لارې د ټولنیزې رسنیو له لارې زه خلک خبرو، بیا ما سره خپل ټیم هلته یي چې نورې چارې هغوی تنظیم کړي، له هغې وروسته بیا نو د اطلاعات فرهنګ ریاست د ولایت مقام د سیمې یا د ولایت هغه فکري ځوانان هغوی ټول لوړاندې مونږ خبرو. نو کله چې مونږ هلته ځو هغوی لوړاندې خبرې هغه ټاکلي ځای ته هغوی راسي، چې کله بیا مونږ ویني نو مونږ له هغوی څخه یوه پوښتنه کوو، ځکه د کتابونو غوښتونکي ډېر زیات او کتابونه له بده بخته چې مونږ دونه امکانات نه لرو چې د هرې طبقې لپاره د هرې سیمې لپاره مونږ هماغونه کتابونه چاپ کړو، بیا ټولو خلکو ته مونږ کتابونه ورسولی شو. نو بیا مونږ ورته حداقل یوه پوښتنه ورنه کوو، کله چې زمونږ پوښتنه ته ثواب راکړه نو بیا مونږ په ډالۍ کې ورته یو کتاب او یو قلم او یو کتاب چا ورکاو.
دغه مالی امکانات لکومه کوي، کتابونه لکومه کوي، کتابچې لکومه کوي؟
اکثرا مغه ډیری مصارف هغه زه خپل بودیجې نه کوم، هغه پیسې چې ما راټولې کړې یا هغه پیسې چې نور خلک په لباس او په میلو باندې خپل ملګرو سره مصرفي، هغه پیسې ما راټولې کړې په هغه باندې زه کتابچې قلمونه او کتابونه اخلم. دې تر څنګ د هیواد ځوان نسل فکری او فرهنګي خلک، شاعران، لیکوالان چې زور سره پیژنم خپل راته څنګ وهي، ورته زه څنګ هم تماس کیږو، له هغوی نه د هغوی چاپ شوي کتابونه یا د نورو ملګرو کتابونه چې دوی سره سته هغه ما ته راسپاري، زه بیا هغه کتابونه کتابچې یا همدغسې ملي تجاران ځینې خدایي خدمتګاران سته چې په دغه برخه کې ځان مسؤول احساسوي، هغوی نشي کولی چې محرومو سیمو ته کتابونه ورسوي. خو زه یو پول په حیث یو اړیکې په وسیله باندې کتابونه ما ته رسوي، زه هغه کتابونه کتابچې او قلمونه بیا په خپل سنګړي بایسکل باندې تر محرومو سیمو محرومو خلکو ماشومانو رسوي.
په داسې دور کې چې هر ځوان په دې فکر چې پیسې څنګه وګټم، هر ځوان په دې فکر چې څنګه ښه وظیفه ترلاسه کړم، په داسې دوران کې تر پورته کیږي او خدایي خدمتګاری کې او دغه چاته کتاب ورسی چې هغه کتاب ته اړتیا لري خو وسی نه لري یا امکانات نه لري چې کتاب ترلاسه کړي، څه فکر کوي دغه ستاسي دغه کار ځوانانو ته څه پیغام لري او ستاسي موخه ترې څه ده؟
زه فکر کوم چې د هر چا مینه لکه څنګه چې د انسان سیره او فکر د ټول متفاوت دي، زه فکر کوم چې د انسانانو دغه ذوقونه او مینه او غوښتنه هم فرق کوي. زما مینه زما خلک دي، زما وطن ده. او پرته له شکه چې اوس وصیت مونږ په یو ستر بحراني حالت یا د مونږ د هیواد اکثر خلک چې فیصدی ډېره زیاته ده له تعلیم او کتاب نه ډېر زیات لرې پاتې شوي دي. نو زه انسان مسؤول احساسوم هغه څه چې د یو سوان په توګه باید یو سوان چې خلک وایي چې د یو ټولنې د ملا تیر حیثیت لري. خو دا زه فکر کوم چې دا ثابته ولم غواړي چې مونږ څنګه ځوانان استو باید کار وکړو. نو زه خپل اسلامي ملی وجیبه کوشش کوم چې ادا کوم او زه د خپل وظیفه او دند حسابم.
هغه سیمه چې نام نه دی او تورته ورغلی کومه ستونزه سرخونه مخ شوی
تر دې مهاله نه، بلکې چې هر سیمې ته زه تللیم د فکري سوانانو د ولسونو قومي مشرانو حتی د ماشومانو ډېر تود هرکلی سره زه مخامخ سوی یم. یعنی ما چې څومره فکر کوو چې کیدای سي د خلکو غبرګون به سې د دغسې یو حرکت په وړاندې یا د ما په وړاندې، خو دا خلکو ثابته کړه چې دوی د کتاب او قلم غوښتونکي دي او هغه څوک چې په ریښتینی ډول غواړي خپل ولس ته خپلو خلکو ته کار وکړي نو دوی تود هرکلی سره مخامخېږي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه له تجارانو له هغه خلکو چې هغوی وس لري یا هغه کسان چې هغوی کتابونه لري له هغوی دې غوښتنه څه ده او له هغه کسانو چې ته یې سیمې ته ورځي له هغوی دې غوښتنه څه ده؟
پرته له شګه چې هیواد خلک کار ته ضرورت لري او دغسې یو هڅه چې بل چا نه ده کړې او تاسې مخکې مو ویلي چې بل څوک ورته نه حاصلېږي، زه اوس دې ته آماده یم چې په ټول افغانستان باندې وګرځم ټولو افغانو نسلونو ته زه کتابچې قلمونه او کتابونه ورسوم. شروع ما کړې حرکت سپیشل دی، د ټولو نه غوښتنه کوم چې په دغه حرکت کې په دغه پروسه کې را سره برخه واخلي، خپل ملي او انساني او اسلامي وجیب ترسره کړي. افغان ځوانان ماشومان په ټوله کې نوې نسل دوی د تعلیم غوښتونکي دي، خو ولې سمینه ورته مساعد نه دم؟ دا د ټولو افغانانو ملي تجارانو د هر انسان د ټولو افغانانو وجیب او مسؤلیت دی چې دغه حرکت نه خپل ملاتړ او له موږ سره په دغه بهیر کې مرسته وکړي.
ډیر مننه.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د باچا خان پوهنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر، لیکوال، کرکټونکو او څېړونکو ډاکټر محیب وزیر وایي چې پښتو ادبیات په شوري توګه انتخاب کړي. نو موړې وایي چې په ادب کې د کار کولو لوی حوصله ورته جرس ادبي جرګي ورکړي او دا مهال د پښتو ادبیاتو په څېړنه او کرکټنه بوخته. په فنکار برخه کې له ډاکټر محیب وزیر سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې قیمتي وخت مو مخترا ک پښتنه دا کوم چې په پښتني ټولنه کې خو اکثره کله چې څوک رازمان شي نو هغه وایي چې زه تجارت وکوم، میډیکل وکوم یا ببل څه کوم چې پیسې وګټي. تا څنګه د پښتو ژبې او ادب لار خپل کړه؟
ډیر مننه تاسو هم چې موږ ته مدام کار کړه. یقینا هر سړی دا خواهش وی چې رازوان شي چې څو نصب په ژوند کې څه داسې کار وکړي که هغه د پیسو ګټلو په مت کې وي، که هغه ټولنیز حیثیت په والی سره وي، که هغه شعر او ادب په میدان کې وي. نو زه فامیل طرف نه هم لږ د شعر او ادب طرف ته توجه وا، خو موږ چې دا لسم ټولګي کې هم زه نو په دغه وخت کې دا رحمت شاه سایل سندره با پخپل آواز ریکارده بله او آغا با بیا پا مارکیت که همی خرسه دلی مو ترونه چکو مو آغی بوم دیده سر زوک لاره لود نو آغا بی راوده لی نو ده زه داوالی شم چه زه که شعر و عدب تاو بیا پا شعر و عدب که هم ده کمپاله دا سوچ و فکر تا کرا گرزوالی دا ده رحمت شاه سایل آغا سندر را گرزوالی چه دوی با پخپل آواز که ریکارد که ولی و موز با آوری دلی. او دغه ځین پښتو ادب ته
کله چې په دې برخه کې کار شروع کړ، لاسنیوی دی چا وک چا سره روان شو په دې لار کې، څه دی اول ولیکل؟
دا سدا چې لیکلو طرح ته خو ظاهره خبر دا کلیوالی چې کومه سندرې وي یا غزل پختگیوں پکے نوا شعر ردیف کافیائیں برابرہ نوا اگر سیزن مکول خو زب یا دے کلی نا ڈیر پہ معشمالی کے پہ مسافرت کے سم دے معاش پہ مسلو کے کراچی تورا صدم کراچی تچ زورا صدم دا دے درے نے بھی خبر آدھا نو پا آغا زائی که ما تا ده جرس ادبی جرگا پا نومی و تنظیم وال تاہر اپریدی با یه مشاریک والا و ریاست تسلیم کیسر اپریده روحانی سبزی دا ملگری ورسراو نو آغا پلیٹ فارم ما تا ترلاس شو نو آغا زداویم چه ما دی چا لاس نیوا خو داسی ندا کرده خو دی جرس ادبی جرگی لاس نیوا میکرده دا و پا آغی که ما بی خپل فعالیتونا و روداد لیکنه او شعر و ادب دا سیزونا و بیا ورترا ورترا دی مطالعه دی یو ذوق را که پیدا شو چې موږ د اردو ادبیات ډېر ولوستل او بیا اردو ادبیات کې خاص کر ترقی پسند ادب چې کوم او هندوستان او پاکستان کې د اردو ډېر مخه هغه مې ډېر زیات ولوستل نو هغه د دې ملګرو د جهره ادبی جرګې د لسنی مې لپاره.
ډاکټر صاحب، تعلیم په برخه کې راتوي په کومې کومې برخه کې مزه کړې وکړي؟
زده کړې خو ما ته دولسمه پورې په خپل کلی کې کړي دي چې موږ بنیادی طور بنو سره ته اړوند یو، او بیا ما څوارلسم جماعت د کراچۍ پوهنتون نه وکړو او ماسټري موږ ورته وایو شپاړسم، دا مې د ګمل پوهنتون نه وکړو په پښتو ادبیاتو کې، او ایم فل مې د علامه اقبال پوهنتون نه وکړو پښتو ادبیاتو کې، او ڈاکٹرا یا ڈاکٹر پی ایچ ڈی دے پیشاور پہنتن نا میں پا ادبیات کو
پرت لدی چی شعر و شاعری کوئی شعر لکھئی پ نثر کیم کار کوئی یو کسنگ
دا سے وش پچ جز چی جرا صد وی جرگی تکلا ولاڑم نو پر شروع کے ہما شعر لکھو او یو خو جرا صد وی جرگا کے ریاست سنیم دے قیصر اپری دیو دے روحانی سبزی گوندے شاعران موجود ول نو ما دا سے احساس کلا چی گنیزا پا شیر کی دا سے خاص یو نوی لارا نشم پیدا کولای نو دا اغزای نما بی دا نصر لکنه تا دوام مرکا او اول اول ما بیا تنکیدی لکنه دیر کولای او ورسرا میں نور دا سے تخلیقی سنفنا لکا مثلا خاکا لکل یا لند یود والند کسی لکل او بیا میں پکے ناول لکل ہوتا تم متوجہ شوم یو میں ناول ولی کو اگے دپا صاحب یا چې ز ماستر ایم فل تا میں داخلہ واخستا او اغه زین نبی زما د تحقیق طرف ته درم شو چې نن زدا سے غنم چې کز تنقید هم لیکم او د تحقیق در اثر لاندې لیکم نو زه اوس لکه د تحقیق ادا یو ماده راکې ډیر زیات.
ڈاکٹر صاحب، تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي او څومره نه چاپ پاتې؟
چاپ شوي کتابونه خو زما د داسې اصول را یاد نشي، خو ما په خیال شپږ اووه کتابونه به مې خپل چاپ شوي وي او تالیفات مې بیا دا دي چې خو ما جرس مجله چې کومه وه هغې د مدیر په حیث هغه ما ډېره تالیف کړې ده، او ورسره یوه بله د کلي په سطح مې یوه وړوکې مجله چلولی خیسور په نامه چې هغې ډېرې زیاتې ګڼې شایع شوي دي، خو خپل تخلیقه چې کوم زما کتابونه دي زه چې هغه به داسې شپږو پورې
هغه ټول تحقیقات دي که تخلیقات هم کشته؟
یو ناول پکې تخلیقی ده او زیاتره پکې داسې تحقیقي بڼه.
نو کله چې تاسو ویلې چې زه کراچۍ ته لاړم اول ته د هغه زید شاعرانو سره مخ شوې، د هغوی د دغه ډلې سره یو ځای شوې، بیا ویل چې شعر و شاعري نه کوم، له هغه وروسته بیا شعر و شاعري وکړه؟
نه، هغې د پسه بیا
تحقیق مسئلہ دا پا تحقیقی برخه کی دی پا کمو کمو برخو کی کارو که
تحقیقی برخه کی یو ما دے ایم فل چکما تیسیز دی اگا میں دے پختو کلاسیکی شاعری کے انسان دوستی پا موضوع کارو که پی ایچ ڈی کے میں بیا دے پختو پا نو شاعری کے سیاسی شعور پا موضوع باندے کارو که اغه نه پرتا ما یو کتاب بل پروجیکټ د بچا خان په هنتون را کړایو په پښتو ناول او افسانه د 11 ستمبر اثرات او بل یو دغه وکو د پښتو پښتونستان تحریک او پښتو شاعری او بل کتاب دے زمین دسی میں درلوی شاعر دے عبد الرحیم مجذوب دے اغوی پاڑا یو کتاب دے چھ دے مجذوب دے مجذوب دے شاعری تنقیدی مطالعہ
او دا ٹول چاپ شوی
دا ٹول چاپ شوی
اگر چوس نہ دی چاپ شوی چھ سری دی لاس
یو یو ز ما یو کے دغا کڑے دے چھ مترقی فکر چاغت میں نمم نہ دے ور کڑے ہو یو شاعر اثر تیار دے چھ مترقی فکر پښتنو ته یا پښتو ادب ته لکه میرا په دې اړه باندې ما سره سم مواد دي چې هغه نه دي چاپ او دویم شی چې د نړیوالو ادبي نظریاتو او تحریکونو مطالعه د دوه داس دي چې هغه نه چاپ پته
ډیره سی ل آزادی رادیو نار رادیو مجلہ اوری هنر د تاثیر زیګنده ده خای دا تاثیر بیلا بیل بنی ولری خو کله چ لیکوال متاثر شي هنر ترزیږي د زرپانی په نننی پانه کی وګمج بارخیل مات شوه قسم کی سراوروی
مات شوه قسم په سوچونو کی ډوبو او د چایو پیاله په کونډه تکیه کړی و په وړه خیخی پیاله کې یې د چایو ډکی تاوېدل د هغه د خیالونو غوندې سرګردانه وو لکه د ده د لالهاند طبیعت پیخې چې کوي پیاله یې اوچته کړه یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کې کېښوده د پخوا غوندې پریشانه وو پښې یې وغځولې غوښتل یې خپل ملګري ته څه ووایي خو هغه وار پرې مخکې کړ شیرو زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه زه په خیر همدانن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي دا کارونه یوازې په زده کړه نه په بخت او تندې پورې هم اړه لري زما ومنه خو شیر محمد غصه شو نه نه شهبازه دا خبرې مه راته کړه ما اوس قصد کړی خپل تندی به مات کړم خو قسم نه ماتوم ولې مې شرموي نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري د پلار ټوله هستي او نیستي مې برباده کړې وروره شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ چای جوشې د غاز له پاسه کې خوده او بیا د غڅنګ تر اخې په اوږې لاس ور کې خود شیر محمده ایوه میاشت او 15 ورځې د کیږي چې راغلې او دلته دفتر په دفتر ګرځي مشران وایي چې روزي پټنده ده نه په منډه خیر دې ده هر څه به خوشي اخر په هندستان کې د زده کړې کړي خپل کور ته لاړ شه مور او پلار به دې انتظار وي خدای به حمل تکندهار کی و مناسبه دنده درته پیدا کړی اخر دلته کابل کی به دي هم خور او کی ته ګن سوالونه پیدا وی شیر محمد یې په خپل خبرو کې ولوی نه نه شهبازه د هغې نه بیغمه يم رانه کشره ده پوهه کړې مې ده او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله وګت وخزید لاسې په تندې کې خود ټنډۍ ګرمه وه د موټرونو غرهار او شور اوریدل کېده خدای په خیالونو کې اوړاندې تللی و پوره څلور کاله وړاندې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا و خو خوند یې نه و د ده زړه غوښتل چې کانکور ته د تیارۍ کورسونه ووایي خدای پوهېده چې له پلار سره یې پیسې نشته کنه هیڅکله به یې هم له خپلې یوازینۍ سوی نه نوي دریغ کړی په همدې کې یو ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کیږي په منډه لاړ خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ څلورم ورځ و چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو د هند کلکتې په یو مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې څلور کلنې زده کړې وکړې له څو نورو ملګرو سره یې کابل ته راغی ملګري یې خپل کورونو ته لاړل د خپل ملګري شهباز ته تلیفون وکړ له غسره د کابل په ده مزن کې پونی ولی اتاق کې دویش پی وکړي. ده غ پوراندی وعده وکړه چې څو یې دنده نوی موندلې کور ته به لاړ نشي. دریم ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه وم. دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې یې د تیلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې راسم شو، موبایل یې راواخیست، کومه دفتري شمېره وه. په رنګ یې بدلون راغی او په خوښۍ یې اوکې کړه. بلې، له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی، تاسې شیر محمد اسلمی هستئ؟ بلې صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولي وو؟ هو، استولی می وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په 10 بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوی او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ وواهه، د راتلو خبر یې ورکړ. شپږمه ورځ یې له شهباز سره مخخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمېره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسېده. د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو زویه، راورسېد له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا ساعت مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله شاعر صدر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
زر پانا
صدر خان. صدر خان د خوشحال خان زوی او د پښتو ژبې یو بل ځلان دستور دی چې پختل خوشحال خان د میړانې توره په 1091 کې په یو قصیده کې استایل ده. دی وایي صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، په دا جنگ یې نیزه سره کړه په حسام. صدر خان د اشعارو یو بشپړ دیوان لري چې د لومړي ځل لپاره پادری هیوز په کلیدي افغاني کې خوښونې ورزنې وکړي. هیوز په دې خیال دی وایي چې د خوشحال خان په ادبي مکتب کې له هجري او عبدالقادر نه وروسته محترم مقام لري. صدر خان په 1001 هجري کې په اکوړه کې زیږیدلی دی او د خوشحال خان د کورنۍ تر سیوري لاندې ښوونه او روزنه اخیستې ده. صدر خان له خوږو اشعارو پر دیوان چې هر ډول مضامین لري په داستان لیکنه کې هم د داستان لیکونکو شاعرانو په لومړي قطار کې ځای لري. صدر خان په خپلو اشعارو کې سربیره د ژوند پر نورو مسایلو باندې د عشق او مینې دنیا سره ډیره علاقه ښودلې ده او د نړۍ ټول دفترونه او علمونه یې د مینې له یوه سبقه قربانوي. د صدر خان د اشعارو نه داسې جوتیږي چې هغه په ادبي ذوق سربیره په کلام کې د خپلې کورنۍ په څیر ساده والی او نوی خیال او نوی موضوع په خوږه ژبه پښتو بیانوي او د ادبي تصویر په فن کې د خپل پلار په پیروي یو جادوګر هنرمند شاعر دی. صدر خان د کلاسیک دورې د دویمې برخې د خصوصیاتو په لرلو سره د مشاعرې په فن کې چې بنسټ خوشحال خان خټکی خیوو له عبدالقادر خان نه که غختلی نه وي نو کمزوری هم نه دی. خو ګوریدونکو، دا هم د صدر خان له اشعارو یوه نمونه چې د عبدالقادر خان د یوه غزل په لیکه او ځواب کې یې ویلی دی. لکه زړه چې زما اوس و ستا په غم کې بیلتون هسې، لکه زړه چې زما اوس و ستا په غم کې بیلتون هسې، مشورت د جدایی په اور کې بل یو لړمون هسې.
خط په مخ ته خایسته او د قضا نخې هم داسې خط په مخ ته خایسته او د قضا نخې هم داسې هر کمال زوال پذیر دی د دې خط ته مضمون هسي لکه زده د استاد سترګو د جهان په مخ دلبره لکه زده د استاد سترګو د جهان په مخ دلبره نه دی هسي چالی دلې جنون هسي افسون هسي لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم هیڅ پتنګ موندلی نه دی له څراغه ژوندون هسې پرون سور په امبالی ته نن په کټ جنازې زی پرون سور په امبالی ته نن په کټ جنازې زی دا دنیا د دا دود دی چې نن هسې پرون هسې لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي له سترګو لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي له سترګو په دا موج کله بهي کې جیهون هسي سیحون هسي ستا ځواب عبدالقادره په دا رنگ صدر خوشحال کړ ستا ځواب عبدالقادره په دا رنگ صدر خوشحال کړ څو بي خانه زه ویل کړم بل بنکه پښتون هسي مشورید ته جدائی پور کې بل یو لړمون هسي لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بلتون هسي
خاموشي را خوره شوې تنهایی د زور اخسته څو ورقې خورې شوي د چا نخه ورنورکا خاموشی را خوره شوی تنهایی د زور خسته څو ورقی خوری شوی د چا نخه ورنورکا د شنو چای پیاله یخه او په ګړه مچان ناستی یو شاعر کوټه کې ناسته او غاخونه سره چیچی یو شاعر کوټه کې ناسته او غاخونه سره چیچی زور بالښت یې تکیه کړه له کوټې نه بهر ګوري هلته یوه ونه ولاړه او بدن یې نیم رنځور دی څو کارغان ونه کې ناستی څو کارغان ونه کې ناستی چې په ونه حاکمان دي او یو شین توتی پنجو کې نیولی شاعر سوړه سویلی وکیښ کتابچه یې کړه را خلاصه او ورقه یې ترې پرې کړه بیا لاس کې کړله غونجا او کړه لري گزاره په غونشوي کاغذ لیک دی اورونه بل دي جګړه روانه ویني بهیږي دا څه قحطی شوا انسان رکیږي دا څومره ظلم حیوان شړیږي دا څومره شور دی میندې بوریږي یو ماشوم مري او بل یتیمیږي دا می وطن دی لمبی ترې خیژي ویره خوره ده زړونه درزیږي د شا لیلا مې سینه غوڅیږي په چغو ژاړي ناوې کونډیږي خاموشي چغې وهي ګونګیږي خاموشي چغې وهي ګونګیږي ښارونه چوپ دي او تیاره کیږي ښه دا څه ژوند شو ښه دا څه کیږي په دې غونج کاغذ همدا توري لیک شوي او دا شعر ترې نیمګړی پاتې شوی شاعر غلی او حیران دی درنه ویره پرې خوره ده تصویرونه ترېنه ورک دي او الفاظ ترې مرور دي او په زړه کې داسې وایي اوف تیاره شوه ډېر تنګ یم عقله وایا دا زه چا سره په جنګ یم دا د څه شي علامې دي دا د چا په وینو رنګ یم ښه نو ځکه مې ته وژنې زه دا ستا د جنګ قلنګ یم لیونتوب ته نږدې شوی کرارۍ پسې ملنګ یم اوف دا څوک دي دا له چا سره په ننګ یم شاعر چوپ شو غوږ نیولی پر ویښتو یې لاس را تیر کړ دروازې نه شو درز پورته شاعر زر په ځای را کېناست کلمه یې کړله تیره او قلم یې کړ را پورته خود مرگ د تور کارغان یې د کوټې مخې ته راغلل له ټوپک یې کړو کړس پورته او د مرګ تابیا یې وکړه شاعر ودرید حیران شو، بیا یې غنج کاغذ راواخست، دا ورستی لیکلی وکړل: ورونه بل دی، ورونه بل دی، ورونه بل دی، ورونه بل دی، شګې بادیږي، رڼا ورکیږي، تیاره خوریږي، دغه محبوب به نن فنا کیږي، د سولې غږو دا به غرقیږي، څه بې وسي ده، قلم ماتیږي، هو زه شاعر وم خوله مې ټپیږي.
تدران گورم هر خولی تخکورم مکو یریگم سترگو تدین گورم ساد سترگو سویم زمچر تاو بگورم پل پر ہر تو گورم ساد حیاسر گورم ساد بنو بدخلم دور بدخ پل زڑ گورم تاو زما خوانی ول دات وینم تبورم زخمونو کی درد کی گیو بکی ہر تغریونی ولی دی دے خبر چت کی ہر سستا دم خا دی سچ کی گی خکی دی اس زما دیش کی تھی ساسو پکا لکی گی مراز چن رازے زمان پلمبو لو بے پلمبو کو عشق و پختو کو ہے جوندلی ونو کو پلمبو لو بے پلمبو لوبه پلمبو لوبه پلمبو کو عشق پختو کو ژوند لیوانو کو وایا کنه حال څه ده وخت د یار خیال څه ده دی خایسته عقل څه دی مستی ته ټال څه ده